یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
د افغانستان د سولې د علي شورا دارالانشا وایي ډېر زر به ولسمشر محمد اشرف غني د سولې په اړه د خلکو د غوښتنو په رڼا کې خپل تصمیم او پریکړه اعلان کړي. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو دا د سر موضوع ده. یو ار بیا درته هرکلی کوو. زه اجمل د شمشاد صدران په تخنیکي همکارۍ دا خپرونه وړاندې کوم. په خپرونه کې پر یادې مسلې سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. رضوان مراد په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
السلام علیکم. د افغانستان دفاع وزارت وی په جوزیان ولایت کې د داعش په ځپل کېدو سره دا ډله نور د افغانستان شمالي ولایتونو ته ګواښ نه ده. د امید سبا د ملي سازمان په نوم یوې نوې سیاسي ډلې نن په کابل کې خپل فعالیت اعلان کړ، او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې دیره د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواکونه له سیمه ییزې ادارې سره د دریو روسي ژورنالستانو د وژل کېدو په اړه پلټنو کې همکاري کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی په جوزیان ولایت کې د داعش په ځپل کېدو سره دا ډله نور د افغانستان شمالي ولایتونو ته سترګ واخ نه ده، او دغه پرمختګ افغان امنیتي ځواکونو ته د دې امکان برابروي چې د داعش او نورو دولت ضد مخالفو ډلو پر وړاندې په نورو ولایتونو ډیر تمرکز وکړي. دفاع د وزارت سرپرست وان جنرال محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم که
فعلا دوی فکر کوم چې داعش نور په شمال کې داسې ډله نه لري چې هغه دی په سیمه کې د حکومت او خلکو لپاره ګواخوي. په دې اساس اوس موږ خپل ډیر ځواکونه په ننګرهار، کونړ او نورستان او نور هغو سیمو متمرکزو چې یو شمېر ترهګرې ډلې پکې حکومت او خلک له ګواخ سره مخامخ کوي. د جوزیان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش اصلي مرکز وسلوالو طالبانو د پراخو حملو نښتو په نتیجه کې له منځه یوړ، او د دې ډلې په سلګونو کسان طالبانو حکومت ته تسلیم شول. د جوزیان امنیتي چارواکي وایي د داعش تسلیم شوي قومندانان او غړي د ترسره شوو جنایتونو په خاطر عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل کیږي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي په جلال آباد ښار کې د امنیت د اساسي ټینګښت لپاره د استخباراتي او کشفي بنسټونو پیاوړتیا او د پولیسو په لیکو کې اصلاحاتو ته اړتیا ده. د ننګرهار ولایتي شورا یو شمېر غړي که څه هم د جلال آباد ښار امنیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل ستایي، خو په خبره یې چې په دې ښار کې د امنیت د اساسي ټینګښت لپاره په استخباراتي، کشفي او امنیتي بنسټونو کې لازمو اصلاحاتو ته اړتیا ده. د دې شورا غړي ذبیح الله زمري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جلال آباد ښار د امنیت د ټینګښت لپاره د استخباراتي او کشفي ارګانونو پیاوړتیا او امنیتي بنسټونو ترمنځ همغږي هم ډېره مهمه ده. د امید سبا د ملي سازمان په نوم یو نوې سیاسي ډلې نن په کابل کې خپل فعالیت اعلان کړ. دا سیاسي ډله د ملي امنیت د پخوانی رئیس اسدالله خالد په مشرۍ جوړه شوې ده. اسدالله خالد ویل د سازمان له تیرو دوو کلونو راهیسې په غیر علني ډول فعالیت کو، د ټولو سیمو ځوانان پکې ونډه لري او د سولې له پروسې ملاتړ کوي. د ملي امنیت د ادارې پخوانی رئیس ویل د ملي یووالي حکومت باید د نفاق پر ضد مبارزه وکړي، او په خپله د هم په هیواد کې د قومي شخړو د رامنځته کېدو مخه ونیسي. د دې نوي سیاسي جریان مشر د شفاف انتخاباتو په ترسره کېدو هم ټینګار وکړ. د امریکا د سنا جرګې هغه قانون تصویب کړ چې له مخې ولسمشر ته اجازه ورکول کیږي چې هغه هیوادونه چې له واشنگتن سره د اړیکو د نږدې کېدو هڅه کوي، خو له روسیې دفاعي کمپنیو چې امریکا پرې بندیزونه لګولي وسلې اخلي، له سزاګانو معاف کړي. د قانون ته چې تېره اونۍ د استازو جرګې تصویب کړی او د سنا اوه اتیا غړو مثبته او لسو منفي رایه ورکړې. د سنا له تصویبېدو وروسته دغه قانون د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته استول کیږي چې تمه ده ولسمشر یې لاسلیک کړي. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس چې په دې برخه کې په روسیې د لګول شو بندیزونو د معافیت غوښتونکو وایي دا کار به لکه د هند په څیر له هغو هیوادونو سره چې پخوای له مسکو سره نږدې اړیکې پاللې او د ده په وینا اوس د روسیې له مداره ځان لرې کوي مرسته وکړي. هغه تیره میاشت کانګرس ته په یو استول شوي لیک کې ویلي چې له دغو بندیزونو معافیت روسیې ته چې د وسلو یو ستر صادرونکي ده ګټه نه، بلکې هغو هیوادونو ته ګټه رسوي چې له موږ سره د امنیتي شراکت په لټه کې دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې ډیره د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواکونه له سیمه ایزې ادارې سره د هغو درېو روسي ژورنالستانو د وژلو په اړه پلټون کې همکاري کوي چې مړی د اګست په لومړۍ نیټه 1600 ځواکونو موندل. دا خبره د ملګرو ملتونو ویاند فرحان حق پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې خبرې اعلان وکړه. ویل کېږي چې دغه درې روسي ژورنالستانو په دې جمهوریت کې د روسي پوځي قراردادي ډلې په اړه پر یو مستند فلم کار کاوه. فرحان حق ویل په سیمه کې ډیره د ملګرو ملتونو 1600 د دغو درې واړو ژورنالستانو مړي چې په مرمیو لګیدلی وو د هغوی له موټرو سره وموندل او هغه په سیبوت ښار کې د ملګرو ملتونو روغتون ته ولېږدول چې وروسته سیمه ییزې ادارې د بنګوي ښار محلي روغتون ته انتقال کړل. او د ایران د پارلمان غړو ولسمشر حسن روحانی ته یو میاشت وخت ورکړ چې د اقتصادي ستونزو د پراخېدو په اړه د خلکو د مخ په زیاتېدونکو نارضایتونو د ځوابولو لپاره پارلمان ته حاضر شي. اسنانی مخبري اشانس پرون چهارشنبه ویل د پارلمان غړي له روحانی غواړي چې د ورو اقتصادي ودې د بیکاری د زیاتوالي او د ایران د پولي واحد د بې سابقه ټیټوالي په اړه د دوی پوښتنې ځواب کړي.
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت شو غواړی کتلی او لستلی شي. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا چارواکي وایي ولسمشر به ډیر زر د سولې او اوربند په تړاو د ولست غوښتنو پرانا کې خپل پریکړه اعلان کړي. پر دې موضوع په ریپورت سروي راوړي چې د بلخ ولایت اوسیدونکي په مزار شریف کې د جنایي جرایمو د زیاتوالي نه شکایت کوي. په نورستان کې په تیر کال کې د زلغوزو ځنګلونو درې اتیا ټنه زلغوزي کړي دي خو نورستانیان وایي د دوی د ولایت په نوم باندې دا نه دي پروسس شوي او نه دي صادر شوي. که وخت و د افغانستان او سیمې په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مه باسئ. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا چارواکي وایي ولسمشر به ډیر زر د سولې او اوربند په تړاو د ولس د غوښتنو په رڼا کې خپله پریکړه اعلان کړي. اخوا د پخواني ملي امنیت د رئیس اسدالله خالد په مشرۍ په کابل کې د امید سبا په نوم یو نوي رامنځته شوي سیاسي ډلې هم په سولې ټینګار کړی دی او ویلي دي په افغانستان کې له سولې پرته د روان بحران د کړکیچ د هواري لپاره بل لار نشته. موضوع په کابل کې زما همکار حدیث پردیس تعقیب کړی. هم د اوس سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دی. پردیس صاحب نور لتا سوالو
مننه. ان صاحب سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بلې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر زر د اوربند پر اړیکه باندې له ولس سره خپل تصمیم شریک کړي. دغه شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د سعودي عربستان، قطر او نورو ګڼو اسلامي او نورو هیوادونو څخه ولسمشر ته په دې رابطه باندې غوښتنې را رسیدلې دي او تمه ده چې ولسمشر به هم ډیر ژر په دې رابطه باندې خپل تصمیم له سلا مشورو وروسته ولس سره اعلانوي او تمه ده چې طالبان هم د اوربند ته غاړه کېږدي. ښاغلي خپلواک دا هم ویل چې افغان حکومت حاضر او آماده دی چې سر له ننه اوربند وکړي، خو ده ویل چې د وسلوالو مخالفینو یا طالبان هم باید اوربند ته غاړه کېږدي، ځکه د ښاغلي خپلواک په خبره اوربند نه یوازې د افغان حکومت بلکې د ټولو اسلامي نړۍ او همداراز د افغان ولس غوښتنه ده.
اهداف ما بر افغانستان عزیز اولین هدف
په بخښنې سره د اسدالله خالد غږو. اکرم خپلواک همداراز اشاره درلوده چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د بین الافغاني خبرو له طریقه دا ممکن ده او افغان حکومت په دې رابطه باندې له خپلو ټولو امکاناتو استفاده کوي او په دې وروستیو کې چې کومې هڅې پیل شوې دي او کېږي د بهر مرو نتیجه ورکوي.
ولسمشر په دې کله ډیر زر ان شاء الله تصمیم د ملت سره شریک کړي. د ملت تقاضا ورته راغلي دي، د عالم اسلام د علماء تقاضا ورته راغلي دي، د وای سی او د سعودي د ټولو تقاضا وي، د مملکو د قطر او د ټولو پښمن تقاضا وي راغلي دي او ان شاء الله ولسمشر به د مشورو نروسته د اوربند په اړوند ټول ملت سره مشوره کوي او د ملت غوښتنو ته به ان شاء الله مثبت ځواب وي.
خغلی خپلواک په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په دې وروستیو کې طالبانو هم منلی چې په قطر کې د امریکایي چارواکو سره خبرې اترې لري او د خبرو اترو کې پرمختګ هم شوی دی. په ورته وخت کې آن صاحب نن په کابل کې د امید سبا په نوم یو سیاسي حرکت چې مشري د ملي امنیت پخوانی رئیس اسدالله خالد کوي نن د موجودیت اعلان وکړ. دغه حرکت چې اکثره پکې ځوانان وو د دې حرکت مشر اسدالله خالد په خپلو خبرو کې ویل چې دوی په افغانستان کې روان کړکیچ او ستونزې چې روانې دي د دوی حل یوازې د بین الافغاني خبرو لارې ممکن ده او دوی په ټول توان د سولې له هر حرکت ملاتړ او دفاع کوي.
اهداف ما بر افغانستان عزیز اولین هدف او اولین ضرورت از نظر ما تامین امنیت او ثبات که وو بدون صلح و دیالوگ بین الافغاني به نظر ما ممکن نیست و ما از هر تلاش بر صلح در افغانستان دفاع میکنیم.
خاغلی خالد همدار از ویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده، خو پر افغان حکومت غږ وکړ چې د سولې د ټینګښت لپاره باید د ټولنې ټول اخشار سره راټول کړي او په دې رابطه باندې یو ملي اجماع ته سره ورسیږي. او د همدار از ویل چې هیچ چاته باید اجازه ورنه کړل شي چې د افغانانو یووالي ته صدمه ورسوي او په د یووالي په ټینګېدو او د یووالي په حفظېدو سره کولی شو موږ یعنی ټول افغانان دایمی سولې او ثبات ته ورسیږي. بلیانس
ډیر زیاته مننه حدیث پردیس. قدرمنو دوستانو، د حدیث پردیس څخه مو واوریدل چې په افغانستان کې د سولې د عالی شورا چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر زر د سولې اوربند په تړاو باندې خپل پریکړه اعلان کړي. زما بل همکار اکرام الله اکرام په افغانستان کې د سولې د لرلی د راتلونکو په اړه د کابل د پانتون د حقوقو د پونسي له استاد پوهان ودیر صافي سره مرکه کړي. دا مرکه ورو
فکر کوم چې تاسو شاید تاسو خلک شاید دي مورخین چې په تاریخ کې څومره جګړې کې شوې دي او بیا دوړ خو غوښتي دي چې جګړه ختمه کی. نو لومړی شرط یې اوربان ده چې نه اخوا ډزو کې نه دی خوا ډزو کې نه دی اخوا نه څوک مړ شي نه دی خوا نه څوک مړ شي. په دې کې چې هر څومره زیاته وقفه راشي موږ نه سولې ته رسېدلو ته یو ګام نور هم مثبت ایښودل کېږي. نو ځکه که دې لوی اختر کې هم لکه د واړه اختر ګر چې هغه اثرات درلودل خو اوله تجربه وه، په لوی اختر کې هم که دا څلور ورځې پنځه ورځې یو هفته دا اوربند اعلان شي دا یو ځلې بل دواړه خواو دې ته متقاعد کوي چې د انسان وژنې نه څه نه وځي او ټول دورونه یو د یو مملکت یو دا سره کولی شي چې هم زیستی که جوان دو که پسوله که جوان.
استاد، دو کچنی اختر اوربند تا پا کتلو سر زینو خلق و انتقادون لرل دا وصلوال و طالبان و خارون و تلو وصلو سر رانه نواتل ساسی پا نظر باندی که اوربند کی گی دلوی اختر پا ورزو کی نو کم دول بای توشی سفکر کوا؟
دا خبر سعیده چه که اوربند کی گی خو مانای داده چه هیچ شوق باید ناریه وصله پا اوگا که ندیده سیده پارکدینو چه اوربند ده. نو کېدای شي چې د دولت اول ځلي حکومت ترتیبات سم ورته نه ونیولي شي. نو په پښتو کې چې هغوی ښار ته راننوتل مخالفین مسله راننوتلي دي، په ځینو پښتو کې ټوپکونه هلته ترې اخیستي دي بېرته چې بیاتللي وسلې ورته بېرته ورکړي دي. نو دا پروسه امید ده چې په لوی اختر کې سمه منظمه اجرا شي او هېڅ څوک د وسلې سره داخل د ښارو ته داخل نه شي او مقابل لوري کې هم د روي ساهو د څوک دی مثلا لاندې چې انسان وژنې په خاطر.
د روسي پښتون په توګه استاد چې کچرته د لوی اختر په ورځو کې موربان اعلاني گیا دوړه طرفه او یا هم یو طرفه عام خلک سم مسؤلیت لري په دې برخه کې سره لدی چې په کوچني اختر کې عام خلک ډیر زیات خوشاله او سولې ته او ډیر زیات ښه اختر تیر کو. فکر نه کوي چې عام خلک باید د همدغه اوربند نه په استفاده باندې د وسلوالو طالبانو سره کینی او دوی بل اخر آماده کی ترسو یو دایمي سولې ته
دوړه سره ورسیږي. استاسی فرموده بپی سعیده هم خلق هم یواز ده نه ده چیزی خوشحال شد چه غراغ لل او داز بند شولی و منگ اختر بخیر تیر که، بلکه ایده نه زیادتر هم وزیفه لدی چه هغه خلقی کیونی سی غوصره کینی غوصره دخپل دخپل و دردون و دخپل و عذابون و چه ده جگره نه لیدلی دی و سره کسی و که ده هر خوانه چه لیدلی دی او دیتا و حسره نور هم چه دغه موقتی اوربان خپل راضی دایمی کی او خپل مندو پلارو خویندو دغه سره د وطن په کې پیو.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پهنځي استاد پوهاند ودیر صافی او چې په افغانستان کې د سولې په راتلونکي اومدارنګه د سولې په هڅو څرګندونه کولې. اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته له یوسف خان زدران نه یو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د لومړي ځل لپاره له هرات نه پاکستان ته د 2500 ټنو انګورو صادرات پیل کړل. د یاد وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د دغې اندازې انګورو مجموعي قیمت 2.6 میلیونه ډالرو ته رسیږي چې ورسره به د هرات د باغ لرونکو او بزګرانو اقتصاد وغوړېږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې له دې وړاندې د هرات د انګورو صادراتو ته سمه زمینه نه وه برابره، خو اوس د انګورو صادرات د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې په مرسته د چمپ موسسې لخوا پیل شوي چې د حاصلاتو تر پایه به روان وي. د کرنې وزارت ویان وایي د وزارت هڅه دا ده چې په پاکستان برسیره نورو هیوادونو ته هم د انګورو د صادراتو زمینه برابره کړي. د هلمند د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې 300 نباتي ناروغۍ چې د دغه ولایت حاصلات زیانمنول پیژندل شوي او د لا تشخیص لپاره یې مرکز ته لیږلی دي. د یاد وزارت د کرنې ریاست د پلان او همغږۍ مدیر رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې د نباتي آفاتو او ناروغیو د پیژندلو سروې په 14 ولسوالیو کې پیل شوي او لا هم دوام لري. ښاغلی قلم وایي نباتي ناروغیو په دغه ولایت کې د سبزیو، میوو، په تیره بیا د هندوانو او حبوباتو حاصلات زیانمن کړي چې دغه کار د بزګرانو اندېښنې راپارولې وې. خو دی هیله مند دی چې د نباتي ناروغیو پیژندل او ورسره مبارزه به وکولی شي یو ځل بیا په دغه ولایت کې د کرنیزو حاصلاتو په زیاتوالي کې مثبت بدلون راولي چې دا د بزګرانو په اقتصاد ښه اغېز درلودلی شي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي اوړو یوه بوجۍ 1250 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلویي بوجۍ 1640 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2250 افغانۍ، د غوړو یو 14 لیتر ټیم 1140 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 550 افغانۍ او ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه نن داسې کیږي: یو ډالر 2 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومانه 1 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 588 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. یوسف خان زدران درته وړاندې کړل. اسرائیل ګواښ کړی چې که باب المندب تنګې وتړل شي ایران به له نړیوال ائتلاف سره مخ شي. دا ګواښ د اسرائیلو صدر اعظم پرون کړی. باب المندب تنګې د اسرائیلو جنوب ته نږدې پروت دی او د عدن خلیج د هند له سمندر سره نښلوي. صفی الله ستانکزی دا موضوع تعقیب کړی، همدا اوس سره په استډیو کې ده. ستانکزی صاحب، اسرائیل ولې ایران ته ګواښ کوي چې له نړیوال ائتلاف سره به مخ شي؟
اسرائیلی چارواکو وروسته له هغه دا ګواښ کړی چې تیره اونۍ د سعودي عربستان دوه تیل وړونکي بیړۍ په باب المندب تنګي کې وویشتل شوې. د ایران سپای پاسداران او د یمن په اوسي یاغیانو تړلیو رسنیو د دغو بیړۍ له وشتلو هرکلی کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په ایران پورې تړلیو عواملو د نړیوالې بیړۍ چلونې امنیت ته د خنډ پیښولو په هڅه کې د سره سمندرګي په باب المندب تنګي کې یو وحشت جوړ کړی. نتنیاهو چې د اسرائیلو د نویو سمندري ځواکونو په پوځي مراسم کې برخه اخیستې وه، پرون ایران ته داسې ګواښ کړی: د وای ک ایران د باب المندب تنګي د تړلو هڅه وکړي، زه ډاډه یم چې له نړیوال ائتلاف سره مخ کیږي. هغه ائتلاف چې ایران به دې کار ته پرې نږدي او اسرائیل بل خپل ټول ځواک سره د هغه یو برخه وي.
تخلول ګم ات مدینت اسرائیل ال کول زروته.
اسرائیل صدر اعظم د ایران په وړاندې د یو نړیوال ائتلاف خبره وکړه. دا ائتلاف څوک دی او د باب المندب اوسنۍ وضعیت څنګه دی؟
په اصل کې خو د ایران ولسمشر حسن روحاني څو ورځې د مخه ګواښ وکړ چې که امریکا د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، هیڅ هیواد به د ایران له لاسه خپل تیل صادر نشي کړی. هغه د هرمز د تنګي د تړلو ګواښ وکړ. هغه څه چې د ایران د مشر آیت الله علي خامنهي له پراخ هرکلي سره مخ شو، د ایران دا ګواښونه وروسته له هغه وشول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې هیوادونو ته ګواښ وکړ چې که له ایران د تیلو واردات بند نه کړي، له نومبر وروسته به له جدي عواقبو سره سره مخ شي. د ایران تر دې درې وروسته سی ان ان تلویزیون رپورت ورکړ چې لوړپوړو امریکایي چارواکو د اوبو د تنګیو د احتمالي تړلو د مقابله لپاره د پوځي قوې د کارولو مسله څرګندلې ده. د همدغه بحثونو په جریان کې د یو پوځي ائتلاف پر رامنځته کېدو هم خبري شوې دي. په دغه ائتلاف کې په سیمه کې د امریکا له متحدینو له هغې ډلې سعودي عربستان سره په ګډه د پوځي عملیاتو اجرا کول مطرح شوې دي. اوس برا شو د باب المندب په اړه چې د یمن په جنوب کې پروت دی او د اسرایلی رسنیو د راپور په حواله د حوثی یاغیانو له ګواښ سره مخ دی. دغه رسنیو ویلي چې د سعودي عربستان په بیړلیو د تیرې اونۍ برید هم ښایي همدغه حوثی یاغیانو له خپلو ایراني ملاتړو سره په ګډه د بې سورلۍ او چټکو بیړیو په واسطه کړی وي. په هر صورت باب المندب تنګی چې 28 کیلومتره پراخ دی، د ورځې 4 میلیونه واتل لکه بیرله تیل تریتیری یا اوس له ګواښ سره مخ دی. او د دغه ګواښونو په لومړنیو نتیجو کې هم عواقب دا و چې سعودي عربستان له دغه تنګي د تیلو د انتقال بهیر درولای دی.
ډیره زیاته مننه دوستانو. سفولا ستانکزی و چې د اسرائیلو د صدر اعظم په خبرداری خبر کړو چې وایي که ایران د باب المندب تنګی وتړي د نړیوال ائتلاف سره به مخ شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آیا ستاسو په سیمو کې دینی عالمان د میراث او تعلیم په حق غږیږي؟ د خبرونې په دوهمه نمایي کې د یو کلی زر غږونه ډرامه ورپسې په همدې موضوع بحث لرو. ستاسو فکر که خلک د زده کړو، میراث او نور حقونو خبر او بیا پرې عمل وکړي په ټولنه کې به اغیزې څه وي؟ تر هغې چې دا بحث پیلېږي تاسو له وسنه کولی شئ چې خپل نظرونه راته په 0 و 9 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره ثبت کړئ. موضوع مو دا ده چې آیا په سیمو کې مو دیني عالمان د میراث او تعلیم په حق خبرې کوي او که خلک په دې برخه کې په خپلو حقونو خبر شي په ټولنه به یې اغیزې څه وي؟ شمېره بیا درته وایم چې خپل پیغام له اوس نه ثبتولی شئ 0 و 9 0 1 شپېته 0 1 شپېته. دوستان اوس هم یو بل رپورټ راخلو او دا په خوست ولایت کې د سپیرې په ولسوالۍ کې د اوبو البته دی پاکو بو د برابرولو د یوې هڅې پاړه دی چې دغلته یو پروژه ملي شوې ده. خو د سیمې خلک وایي چې په دې ولسوالۍ کې ګڼې نورې ستونزې هم شته چې چارواکو ورته پاملرنه نه ده کړې. نجیب الله خیل تفصیل راکوي.
د سپیر ولسوالۍ د نهو کلیو لپاره د څښاک د پاکو اوبو د شبکو د جوړولو د کار پیل غونډه چې د یادې ولسوالۍ په ودانۍ کې جوړه شوې وه. قومی مشر حاجی شریف خان وویل سره له دې چې یاد ولسوالۍ ښه امنیت لري، خو بیا هم د حکومت لخوا د یاد سیمې بیا رغونې او خلکو ته د ژوندانه د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې پوره کار نه دی شوی.
میگه تو شرط کړی دی هغه کور ډیر منون دی، خو سپیر شرط پتو دو سړک په صفر دی، کلینیک په صفر دی، مکتب په صفر دی، او به یو پټیکای لري ګاډینا کوونه او به در به انده خړو وبدي.
د سپیر ولسوال محمد عظیم زدران هم د خوست مشرتابه ته یاد ستونزې یاد کړی وی ویل
دا سوایو چې کڅ پروژې لکس اضافه کړي سړک خراب دی، خو سړک ولسمشر په خپل ودا کړی دوی چې سپیر سړک به تر ورسولای پر زده جوړو. سپیره دوه کلینیک لري چې یو کلا کې دی 10 کیلومتره لري دی، یو دغه کلینیک د څلور وټکا کلینیک دی. سپیره نپوس تقریبا یو لک لازر پر دسیږي بسنه نکو.
د کلیو پراختیا رئیس اصغر زازی د سیماوالو د غوښتنو په باغ خپلو خبرو کې وویل چې د دوی اداره به د ویالو، کاریزونو، سربندونو او د اوبو په نورو برخو کې د یاد ولسوالۍ د اوسیدونکو اړتیاو ته رسیدګي وکړي.
خوست د انکشاف دهاد ریاست د کاریزونو په بخش کې، د کلانونو په کانالونو په بخش کې ژمن دی. ان شاء الله خپل ژمنو ته ژمن هم پاتې شي. ولسوال صاحب عریضه دی راوستوه، هغه امکانات چې د کلو پراختیا وزارت او ریاست پلاس کې لري ان شاء الله تاسو ته به کارونه ترسره شي.
خوست وری پوهندوی حکم خان حبیبي د اوبو د یادو شبکو په باب وویل چې د دې پروژې په جوړېدو به د نهو کلیو 1000 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
ټولې به تقریبا 6.5 میلیونه افغانۍ لګښت په دغه پروژه باندې راځي. 70% به زمونږ د سویس د پراختیايي ادارې لخوا نه ورکول کېږي. په واقعیت کې دا یو لوی کار ده، هم د کارموندنې له ادرس نه او هم د پاکو او صحي اوبو د برابرولو له ادرس نه یوه مهمه پروژه ده.
یاد دیوی سپیره د خوست په سویل لویدیز کې شمالي وزیرستان او د پکتیکا د یو شمېر ولسوالۍ سره په اوږدو پوله لري. که څه هم یاده ولسوالۍ لږې کرنیزې ځمکې لري او خلکو یې په غرونو کې کلي آباد کړي دي، خو په وروستیو لسیزو کې د یاد سیمې ډیری ځنګلونه او د جلغوزیو ونې هم چې د دوی د اقتصاد بنسټ جوړو له منځه تللي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بلخ اوسیدونکي وایي په مزار شریف ښار کې د جنایي جرایمو د زیاتوالي نه په تنګ راغلي. د مزار شریف اوسیدونکي وایي چې غیر مسؤول وسلوال په دې جنایي پیښو کې لاس لري. مجیب الرحمن حبیبزی په اړه له مزار شریفه نور تفصیل راکوي.
په بلخ ولایت کې خلک د جنایي جرایمو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې امنیتي چارواکي د وضعیت په کنټرول کې پاتې راغلي دي. د بلخ یو شمېر اوسیدونکي وایي سره له دې چې په ګڼ شمېر ولسوالیو کې وسلوال طالبان د ناامنۍ د رامنځته کېدو عمل بلل کیږي، خو په مزار شریف ښار کې بیا غیر مسؤول وسلوالو د جنایي جرایمو کچه زیاته کړې ده. دوی وایي چې دا غیر مسؤول وسلوال د انسان تښتونو، قتلونو، مسلحانه غلاو او د مخدره توکو د قاچاق په پیښو کې لاس لري. د مزار شریف دوه تنه ښاریان یې په اړه وایي.
اسم محمد صابر است از ولایت مزار شریف. مشکل ما است که در مشار مزار یک ذره بیرمی زیاد شده، کمی دزدی و کمی اختطاف و دیگه زیاد شده. دولت تقاضا داریم که امیر جلیش بگیره.
در شهر مزار شریف در مدت چند وقت شده بیخی وضعیت های شهر ما بسیار خراب شده. دزدی، قتل، اختطاف و چیزا به حد و به اندازه زیاد شده. بسیار اوضاع شهر خراب است. یکی از اندیوالا و دوستای ما تلفن داشتن، گفت تلفن تا نبتن، تلفن شنده دوره باز تفنگچه زده کشتن. همین رای خداست، خاطر یک تلفن یک جان انسان میگیرن.
پام دې حل کې د بلخ ولایتي شورا غړي هم مزار شریف ښار او ولسوالیو کې د غیر مسؤول وسلوال حضور تاییدوي او په مزار شریف کې د جنایي جرایمو د زیاتوالي په تړاو د خلکو اندېښنې پر ځای بولي. د بلخ د ولایتي شورا مشر حفصل حدید وایي چې د پولیسو په کمیت کې کمښت سبب شوی چې مزار شریف کې د غیر مسؤول وسلوالو فعالیت او د جنایي جرایمو کچه زیاته شي. ښاغلی حدید وویل
نگرانی ها یا جرایم جنایی اگر کلافش یک مقدار بالا رفته در مزار شریف، دلیلش فرمی این مسئله بوده که یعنی نسبت کمبود تشکیل پلیس که ما سالها که فریاد میکشیم کسی متاسفانه از صدای ما را نمیشنه.
سرالدی چه در مزار شریف اوسیدون که او در بلخ ولایتی شورا استازی دی ولایت که در غیر مسئول و وسلوالو در حضور او جنایی جرایم و در زیادوالی پاره اندهمندی. خود بلخ پلیس وایی چه در وسلوالو سرقتونو او قتونو پتراوی دیر کسان نیولی دی. در بلخ دی پلیس وایان شرجان دورانی آزدی راژیو تا اول چه پا تیر ایوه اونهی که یوازه د مزار شریف ښار څخه 15 تنه د قتلونو، انسان تښتونو، قاچاق او مسلحانه غلو په تور نیولې دي. ښاغلی دورانی وویل
تقریبا 15 نفر ما در جرایم سرقت، قتل، چوری موبایل، چوری موتورسیکل، چوری موتر که وسایط اینا به سرقت میوردن، دریورش به قتل میرساندن، اینا کلشان توسط سلاح کمری، تفنگچه و سلاح جاریه و چاقو و کار دیگه پا دستگیر شدن.
در غیر مسئول و استبال حضور او در حقوی لالوری در جنایی جرایم و در کچه زیادوالی نیوازه پا مزار شریف که امنیتی اندخنی زیاده کردی، بلکه در بلخ پا گواندی ولایتونو، سمنگان و جوزجان که هم خلق در ناقانون و استبال و در حضور او در جنایی جرایم و لزیادوالی سرتکوی. مجیب الرحمن حبیبزی، آزادی رادیو، مزار شریف.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه لالا د وشاری د کندهار خبر کوم. د کندهار د شکارپور دروازې ته بیا د اسمت په نامه باندې چې هغه ته زبر پای دی درا دا ځای پرې دغه سړک سرویس شوی ده. دوه کاله کېږي ورور دغه سړک کار نه شروع کوي. په دغه باره کې ورور که تاسو معلومات سره وکړي. زموږ ستونزې ورور چې د ازادي راډیو د لارې حل مشي بله یوه راډیو مې شي حل کولی. ازادي راډیو ورور هغه راډیو ده چې زموږ مشکلات یې رقم کړي دي او زموږ غږونه یې د هغه لوړو خپلو چارواکو پر رسولي دي. دغه سړک ورور تاسو راسئ وګورئ، داسې کنډ کپر دي، ډبرې دي، کاڼې دي. دلته بیا پر دا سړک خورژي باندې ورور دا دوکانداران دي، دغه دوکانداري خلاصې کړي دي چې دلته ریس خرڅوي، جغل خرڅوي، خښتې خرڅوي. نن زه راتېرېدم پر دغه ځای باندې، ابراهم د امبر باندې پر دا سړک باندې خښتې چپه کړې وې، پر دغه سړک هوارې کړې وې. یوه ته مې دوکاندار ته مې وویل چې دا ولې ورور دا پر دغه سړک باندې وایي دا څه څه کډي کډي دي دا په سم مو ما دا فتاش کدی کدی کړی دی ورور دا ولی دا پښتنه مستر دا ورور پښتنه به چې وایي دا تلکار جر تر جر شروع دی به مرته مو کوم شس.
ہلو السلام علیکم نبی اللہ خان کنڑیم د کنڑ ولایت نتا سره پاڑی کې اند آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه کوم. زه خپل یو نظر آزادۍ رادیو ته سب کوم هغه په دا ډول دی چې زمنګ د